افغانستان تستانه سی دی دی و برتا اوساینا دی دی ټول خدمات لکه د ډوډۍ او د شلټر او یا د کور اوسېدنه دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان په دې وخت کې دغه وړتیا د اقتصادي لحاظ نه اکمالاتي لحاظ نه نه لري چې دې ته رسیدګي وکړي. د زمیر راتګ بیرته په افغانستان کې زه فکر کوم دغه سراسر یو انساني فاجعه ده.
د مینا لست د خیریه ټولنې مشره پلوشه حسن و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته را بولم چې د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم. لیکوال چوک ده؟
لیکوال پا لکول مشکل دیزه که چه لیکوال هر چوک ده زمان پنظر.
ده لیکوال ده نریوال ورزی پا مناسبت با هم پا ده اخبارونه که واوری.
ما پا کوتی که ده درسوی حکس ده با کتل. ما تیلی دل. بیرده چه ده درسوی
ده ده لنده کسی تر چنگ یو بلا لنده کسی هم لرو.
پا وخو پت پند سرائی چه ده تور پت کی ده پاسه ی شیربخوان پټو ترزان تاو کړای وو کوټی تنه نوت په تورو بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخه دلې
د خزو هغه ناول سوي اټ سيزونه سدي نسی ویلای او یې هم نسی بیانولای زید انزورګری په وړه باندې خلکو ته وړاندې کوم
د سانګو له سندرو سره مواشنا کو
الله هو لړی لړی لو د تمره زګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره آشنا شي. پنځه نوي کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلق تشویق شي چې لیکوالي وکړي او بل لوستلو سره د خلکو مینه زیات شي. یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاک مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د جنو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسې لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپل خبرو کړو آثارو لمخې پیشندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبريالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغه له تخلیق لري دي. جنې وای باید مېنې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خدا نصر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دای دند وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پښتلې دی چې لیکوال به څنګه سره پیشن
لیکوال په اول تقریب کې سره ورته فکر وکړي هغه څوک دی چې لیکل کوي. نو اوس خبره پدې کې ده چې لیکل کول څه شی دی.
وبخښي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبریال یم، په خبریالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله ای او په ما باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې په اساس باندې کارول کېږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکټر هم لیکوال کېدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منل فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی یو ورته، او په داسې ډول لیکل چې لوستونکی ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخ به په شایسته لیکلو کې راځي.
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی، یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې مناسب یو لاره تعقیبوي، خو په دې کې هم بیا یو سوال دی ځکه خبریال هر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی کده سوی؟
نو مثلا که موږ خبریال ته وګورو، اکس او وای خبریال چې واز خبرونه لیکي نسبتا خې هم ولیکي، اغه یوازې خبر لیکي، مګر په خبر اعلان کې به د خلک شته چې لکه یې منوي چې هم خبر لیکي او هم د خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځي. نو دا خبريال ته لیکوال وایو.
نو همنګوي ته خود د خبريالي له خاطر لیکوال څوک نه وایي، د داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستان نه دي، په خبريالي هم خپل ځای لري، او د سینو خبرې اعلان شته چې یوازې خبرې اعلان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
کټ په افغانستان کې ورته وګورو، هغه خبرې اعلان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، یغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبريال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای؟
دا تفکیک هم عام نه دی کنه، څنګه وایم، د لیکوال او د خبريال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی. چې یو
څوک
خبريال
لیکوال شي یا یوازې خبريال شي؟ ځینې وای لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی له خپل هنر سره مینه لري. او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبريالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نسخ هم خوري. که څنګه؟
نو خبريالان کم، ځینې خبريالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبريالۍ سره علاقه لري، او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي. د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې ته بابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شېبې پورې چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي، لیکوال مو پیدا نه کړ؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی، ځکه چې لیکوال هر څوک دی. زما په نظر هغه څوک چې لیکل کوي او ښه لیکل کوي هغه لیکوال دی. انا څه چې لیکل کې یو فقط لیکل کې، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کې، هغه د لیکل نه د وسیلې په توګه کار اخلي.
خو دلته بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي، خو شلیکل نه کوي، نو دوی به څنګه لدې لیکوالي لمنصب را څوکرا شکته کوي؟
هغه څوک چې خلیکل نه کوي دغه په لیکوالۍ کې ځای لرم. داستان به لیکي، مګر هغه داستان د هغه معیارونو سره چې یو ادبي اثر باید ولري برابر نه دی، نو هغه ته بیا لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بل خبره بیا د ذوق موضوع ده. مثلا یو داستان دی، د چا پولیسی داستان خوښته، د چا سمبولیک داستان خوښته، د چا ریالیستیک داستان خوښته. دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم کله چې یو کس ته پر لیکوال د بل کس ته پر لیکوال نه وي.
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شو، عمومي چوکاټ نه ووت.
که چېرته انفرادي خبره وروه، انفرادي خبره په ټول تطبیق کې، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي، نو هغه به یوازې د ځواب پورې ارتباط نه لري. هغه عام زو تر حکم دی.
که چیرته نړیوالو معیارونو تراش، مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي، فرانسه کې چاته لیکوال وای فرانسویان؟
هر خلک لیکل کوي او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي، هغه ته لیکوال وایي. هغه که ایسه لیکي او که چیرې داستان لیکي یا فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واضح مسله نه ده. مثلا کوم ادبي انداز ده؟ آیا دا د ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او بې طرفه پاتې شي، دا سم ادبي انداز ده؟ او که هغه د کیسه لیکوال ادبي انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته ورننوځي؟
نو ادبي انداز دواړه دي. هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپله عواطف هم ورګډوي، هغه انداز ادبي انداز دی.
له استاد منلی په مننې.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډې کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډه کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډه کیسه چې دوی په خپل لوستې ده وازدي رړي مجلې ته را لېږلې ده.
وریځو د لمر مخه نیولې وه. د واورې سپین بڅرکي ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. لونې ټیټ وچ کلک بازګل د بخارۍ سر پورته کړ. تودې یې سترګې وتخنولې. په بیړه یې څو لرګي بخارۍ ته ور واچول، سر یې ور بند کړ. انجینر رفیع ور وکتل، بیا یې تورې بڼور سترګې څو ناستو ځوانانو ته واړولې. ویې ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یوه ځوان په توره نکتایي ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. آمین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل، تندی یې ورین شو. ویې ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پاکټونه ور واخیستل، له کوټې ووتل. له ونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاسې خولې ته ونیو، وټوخېد. ویې ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژونکې ده. مخامخ پر څوکۍ ناسوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړي په پک سر لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړي جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، عجیمه لا راغلی. سړی وروځې پورته کړې، په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شیبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه. څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل، غږ یې وکړ، بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی، په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوږ شو. له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کېښود. پګړی یې په سر سم کړ. وی ویل تلست کې مې د ځینو بیوزلو کورنیو پته لیکلې دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. وی ویل مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ. د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ. د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل. د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګونی پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو. ویې ویل توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ. په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د مشک په نوم د ځلانور لنډه کیسه د اخلی نور په شخ.
کوټی ته چننه وتم، تر مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد. ونجلې، له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل، لیکي اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبې او د دریاب تلته مې ورسره وړي. چیرته ګوري؟ د دره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ را واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته، موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پسخانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. کومې کتل موږک و، لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له ځلانور څخه مننه چې دا کیسه را لېښلې وه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. له هیلې هدايه په واورو چې څومره رسمونه یې ستلي، څنګه رسم کوي، له دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا دیارلس څوارلس کاله کېږي.
په دې رسامي کې څه تاسو یې کوئ؟ له کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه نه نه، خپل ځان سره. پونځي کې سم څومره لوستي وو، او بیا خپل کلس د کرونا لپاره قرنټین اعلان سو په وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما فایل ورته وکړ خپل ځان سم.
تاسو دغه رسمونه په څه شی باسي؟ ل پنسل کار اخلي، ل رنګو، ل کوم ډول؟
بیل بیل مواد دی. یو دی د اسکار ورته ویل کېږي دی غوی پنسلونه دی. ډیرای وخت کله رسمونه باسمه هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه، او نقاشي هم روغنی ورته وی، روغنی رنگونه دی په غوی باندې هم باسم، او اوی رنگونه دی په غوی باندې هم باسم. ډیرای وخت کنوس باندې کار کومه، پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسمه.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کارش میره خو ځنه لرم، خو شپږو کتابچې دي، کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختیس د نقاشي ورته وای، کنوس ورته وای، هغه ډیر شاوخوا کې لرم، پلور شوم دي، او د سه دقیق نه لرم سه ولا دومره اندازه ما انځورګری کړی، خو شپږ کتابچې لرم سه دقیق دي، او د دې شاوخوا ته ما کنوس باندې انځورګری کړی.
تر دې پورې مې څه شی رسم کړی دی؟ پورټریټ دی، د خلکو څیرې دی، او کنه منظرې او د شند.
ما انځورګری بیلا بیل دی، هم دی د ما ډیری انځورګری د ښځو په مورید ده، ډیری د ښځو څیرې دی، او دغه پورې مربوط ډیری مفاهیم وړاندې کوي، لکه په ځنګړی توګه ډیری وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره، او په ډیر ستونزه سره دوی زده کړو ته ادامه ورکوي. نو د ما نقاشي تر ډیره بڼه پورې هغه ستونزې چې نجونې د تکلیف په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای، او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي. ځینې منظرې هم ستاسو سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری تړاو لري، خو تر ډیره برخه پوری د منځورګری د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای، او یا هم نسی بیانولای. زی د منځورګری په غړ باندې خلکو ته وړاندې کوم.
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر اسمنو کرا خیس سره واغه یو انجلی یا یو افغان شزن سواله؟
د بیلګې په توګه ما یو انځورګری کړی واسي، یو نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خیدا، او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي. نو دا خپل دا وړه بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي، او هغه زده کړې نه پرېږدي. د بیلګې په توګه یو انځورګری مې ده چې پیغه کې د یوې جنکۍ په لاس کې څیری کتابونه یې دا بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره سی هغوی زامتو باسي، بیا هم د زده کړو په لار کې هغوی ته ګڼ شمېر خنډونه برابرېږي. نو دې ته ورته ځینې نور مسایل.
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه، یو منظره چې کله رسموي له کوم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي؟
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي، خو په ځین کې ځینې نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم، لغوی نم یو څه زده کوم، او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم، او د هغوی سره یو ځای بیا خپل انځورګري ترسیموم.
له هیلې هدایت څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې یو بل هنر، د موسیقي هنر ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غ سندری دي چې میاندې خواندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي. د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي، په ورته وخت کې تصوفي، روحاني او مذهبي رنگ لري. یو شمیر په دې باور دي چې د زنګو په سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچا او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
شاوخوا لس کله نه زرغونه خپله د څلوېښتې خورځه د زنګو په نړۍ کې زنګوي. زرغونه نسي کولی چې د زنګو سندره ووایي، خو په امپیتري کې دغه سندره چلانه کړې ده. زنگو سندری هاگ سندری دی چمیان دی خوندی آو ناگانیه دا زنگو تر سنگ دخ پلو گلالویو دا ویدولو پر وقت زمزمه کوی
بالا ہو دی زنگو رو رو زنگاو ما اللہ ہو
دا دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي فلاحي او هنري وي خو له دې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې عاطفې شفقت او نازه ډکې وي دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري بلکې دغه سندرې هغه ماشومو نجونو ته هم زمزمه کېږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي په افغاني ټولنه کې په اوسنی وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې عاطفې شفقت او ناز سندرې بولي بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره وشکې هم تویوي دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له ځانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي
الله شا الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود څه ناڅه کمرنګه سوی دی خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي خو په کلیو کې اوس هم رواج لري
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي او دغه الله لړی لړی لو دلته مره زګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي خو د دغه سندرو جوړښت اغیزې دود او موضوعات په مکان زمان او لهجه کې توپیر کوي لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوي دي
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مورګانې اناګانې خپل لمسیانو خپل بچو ته د کارارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي پرځکه الله رب تابولم مینه دې سنابولم مینه دې پر هغو چې د زړه جامع سپینه ده مینه دې شیرینه ده په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي
دا په داسې حال کې ده چې ډیرای د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه تورې هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لنډ قصی وی، او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولی سي. دا د ماشومانو نه یوازې کرارېده، بلکې د ماشوم د ذهني ودې په برخه کې ډیر مؤثر واقع کېدای سي.
الله للو 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 خوب دی درسی ترلمو للو للو
مزمل هوتک ته ځنګو سندری اړخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی. خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي، روحاني او مذهبي هم دی.
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یاد جی چې ودی ته بمندو داسې یو چې ویل الله هو لړی لړی لو، او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګې دی، نه شاخ و شورې دی، نه کل ورزې دی، د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه و چنې دی، پر دې لار باندې نبی و ترې دی، شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو له لیکنو څخه څرګندیږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوي ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بیوزلی او د هغې بدحالی پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
دی آللو للو سندره یا وایما دی زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت یې هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم راڅرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوي نوي تورې، نوي نوي خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي. نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه. په پېښور کې د پانتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا د پېښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولې.
سټډیم کو ور سره یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګ. میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونږ ول چیر ائیډیا مونږ تراو چیر یو بینډ جوړول پکار دی زکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کولی شو، آمدن ذریعہ جوړو کو، بالکل مہنگائی ہو تاسو ته پته نن سو ډیر ده اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے منگالو 30 آلو دیش زر منگالو دیش زرا
نو خلق ورکئی میشت سمرا پروگرام نہ کڑائی
بالکل ورکئی سیزن کی میش کے دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی ابھی باندھے
د موسیقی دغه ډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاکلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل
نا سبق وایم ډیټا ساینس کې یم اشتیاق بھائی میو کتو زما رباب خوښ شو نو ورته رالم نو بس کلاس خبره مې اوسه وکړه او اوس سره ملاو شو داسې ما ډېر امپروومنټ وکړه رباب کې دی وجن ما رباب گیټار جمبی ستار دا مې زده کړی دی ٹو بی آنےسٹ کنا زمونگا چکم دا یونیورسٹی نہ کم اسٹریس ہی کنا آمگا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے منگا ڈیر امپروومنٹ کو ڈیر ایونٹس تا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تا
پی خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پر کوي
ظاهری خبر چې رباب ټنګ یل ته خلک یې خوخی بین کنه نو خلک ډیر زیات خوخی د دې طریقه چې کوم د کنه هغه دی نیو یوت سره ډیر زیات ان لاین دا زګه چې دا یو فارم اف ارت ته او ضرورت شول دی سیده ته ان لاین دی شي سره غي دې ډیر نورم فائدې دي
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلی غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخای او دا یو مثبته سرگرمی ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو ربونه وو ځواکمن وو په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده د اندر رور ګویشت نومېده دی په پارون کې میشتو د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزګ سره ویشلې وي چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو چیرته چې انګور زیاتو هغه مځکې د اندر وي د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسني نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د ربونه و په سترګو ورته کتل ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګویښت او بل اندر نومېده د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسا وحدت د اندر او ګویښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو رب نوا او چغه وخت کې دغه عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی رب نوا اندر او د کچی قبیلو رب نوا د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقه د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوی
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خامې واو سیمې خپل اخستي نو غوسی ونی وو جګړې ته ورپسې را روان شو نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو ګویخت اندر پسې جنگ تراغه یو غاټه تیګي د غره لسر را خوش کړه او د اندر بن په منځ کې پریوتا چې اوس هم هلته پرته ده په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو بیا یې په اندر باج ومنلو که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسا وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخصو، سختی او غټی تیګی توګلی او په منځ کې د اندربن خړوبول لپار لخته را تیر کړی دی. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یو برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه لغره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. خاغلی وحدت د توګل شوی غټی تیګی پاړه وړاندې وویل
دغه کلی خوشر نه باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کې نو د کلي دواړو طرفه د سین دي دوه غټې غټې تمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړوي دواړو ډېروی کېښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسا وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سین تری پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی ګیره راغله او ټول چې دوی له شوې ما او ټول چې لا چلته خو دې دې وی خو راخو چې تیرې به دې ځای نه کړي. نو دې 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 هلته یو دورما یا داسې یو ډنډر دی یو لوچی پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی، نو هغه په دې شروع کې کته کوي، هغې باندې شروع پیپ غوندې څکي او دا تیرې پاتې کېږي. نو تیرې چې پاتې شي بېرته تیرې هم راټولېږي، هغه ځای هم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی، هغه په منډه کوي، هغه ته تختي دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي، هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو، هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي، څپېړه دومره درنه ده چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسا وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اند چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خپرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل سند سپینو شګو نه جوړ کړو محل نرگس میں پغے گراوڑو ہمیل مامے کھڑا رام بیل
ساتس کو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندار اوړو زړ ګلو نا د چمل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوخو د بلبل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوخو د بلبل